د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس اف امریکا جی ریڈیو دے نن د ڈائریکٹرز کال د راتو اشتم د جنوری د میاشتې د لسمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د بشری حقوقو نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وای افغانستان کې د طالبانو په واکې راتلو د دغه هیواد د بشری حقوقو بحران او انساني افتونو حالت نور هم خراب کړي د بشری حقوقو ډله وای په کال 2023 کې د پاکستان حکومت د میډیا کنټرول کولو او مخالف اوازونو غلي کولو لپاره خپل کوششونه تیز کړي او د روس او یوکرين په سرحدي پوله تاوتریخوالي کمولو لپاره د نړیوالو غړو ملکونو او روس ترمنځ د جنیوا او برسل درستو نن په ویانا کې خبرې اترې کیږي او څه د خبرونو تفصیل ده د بشری حقوقو نړیواله ډله هیومن رائټس واچ د کال 2023 نړیوال ریپورت کې وایي افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو د دغه هیواد د بشری حقوقو بحران او نور انساني افتونو حالت زیات خراب کړی دی هیومن رائټس واچ په خپل تازه ریپورت کې ویلي تیر کال په واک کې د راتلو وروسته طالبانو د ښځو د حقوقو لپاره شوی پرمختګ او د میډیا ازادي بیرته په شا بوتللې کمی چې د کال 2001 وروسته د افغانستان بیا آبادولو په کوششونو کې تر ټولو لوی ګټه وی په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې د جنکو ګڼ شمېر سکولونه د تیر کال اخیر پورې بند پراتو او د زده کړو او د صحت علاج نه علاوه خزې د نورو روزګارونو کولونه منی کړی شوی د ایشیا لپاره د ایچ آر ڈبلیو نائب ډایریکټر پیټریشا ګوزمن ویلي افغانان د طالبانو د زور زیاتی او غربت په منځ کې گیر شوی ابری افغانستان کې پته رو شلونو کې کارکونکو ملکونو له دغه هبات سره د صحت او زده کړو په شمول بشري او بنیادی ضرورتونو مرسته کول پکار دي د بشري حقوقو ډلوای په کال 2023 کې د پاکستان حکومت د میډیا کنټرول کولو او مخالف اوازونو غلي کولو لپاره خپل کوششونه تیز کړي هیومن رائټس واچ په نړیوال ریپورت کې ویلي پاکستانی چارواکو خبريالان او د مدني ټولنې نورغړي د حکومتي چارواکو او نورو تګلارو نیوکو کولو په سر نیولي او په ځینې وختونو کې په بندیخانو کې اچولي او د میډیا غړو باندې د تشدد نانډه کې حمله هم هغه سي رواني وي هیومن رائټس واچ ویلي پاکستانی چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو او حکومتي ګامونو او تګلارو باندې نیوکه کوونکو د مدني ټولنې ډلې د سخت قوانینو لاندې راوستلو لپاره د ملک خلاف غداري او د ترهګرۍ ضد قوانینو استعمال زیات کړي ایچ آر ڈبلیو ویلي پاکستان کې خزي مذهبي اقلیتي ډلې او د دریم جن سره تعلق لرونکي خلک یا هجلاګان د تشدد فرق او زور زیاتی سره هم هغه سي مخ دي او زیاته کړي چارواکي دوی ته په تحفظ ورکولو او په زور زیاتی کې ککړ خلکو ته سزاګانو ورکولو کې ناکام شوي په ریپورت کې ویل شوی پاکستان کې تنلارو او په خصوصي توګه تحریک طالبان پاکستان په هدفي حملو کې د امنیتي ځواکونو او مذهبي اقلیتي ډلو پولیسکونو کسان وژلي دي د پاکستان وزیر اعظم ته د پوز مشر او استخباراتي ادارې مشرانو په افغانستان کې بدلیدونکو حالاتو باندې احوال وړاندې کړی دی د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري نن د زیارت یا پنځمبه پورس په ټویټر ویلي د غالیدنه پرون شوې ده موږ ویلي پرون وزیر اعظم عمران خان د ISI د مرکز سفر کړی د پوز مشر د ISI مشر او د هغه ډلې وزیر اعظم ته د افغانستان په بدلیدونکو حالاتو باندې تفصیلی حال وړاندې کړی د روس او یوکرين په سرحدي پوله تاوتریخوالي کمولو لپاره د نړیوالو غړو ملکونو او روس ترمنځ د جنیوا او برسل درستو نن په ویانا کې خبرې اترې کیږي د امریکای او روس ترمنځ د تیرګولیا د شنبه پورس په جنیوا کې او د روس او ناتو ترمنځ د شورو یا چهارشنبه پورس په برسلز کې خبرې اترې شوې دي د امریکای خارجه وزارت ویان نیک پرایس خبري اعلان وکړ ویلي د زیارت یا پنځمبه پورس خبرو اترو وروسته به په غونډه کې برخه اخیستونکي د راتلونکو مناسب ګام لار ټاکي نیک پرایس ویلي دوی د روس صدر ولادیمیر پوتین نه تمل لري چې هغه به د سولې او امنیت لار غوره کړي ځکه چې د نوموړي په وینا امریکا او د ناتو غړي ملکونه د دغه ستونزې حل راوستو کې مخلص دي امریکای او ناتو اتحادي ملکونو په روس باندې زور راوړي چې د یوکرين سره په سرحد پیدا شوی تاوتریخوالي ختم کړي او د دغه ستونزې یو سفارتي لار راوباسي امریکای او ناتو د شورو یا چهارشنبه په ورځ بلاندیز کړو چې د خطرې کمولو شفافیت او رابطو زیاتولو او وسلو مخنیوي لپاره دوه اړخیزه ګامونه واخلي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د خبرونه د واشنگتن ډی سی نه خبريږي. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې د سیمې نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه مو یو اهم رپورټ ته پام راګرځوم. د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2021 د بشري حقوقو سرغړونو په اړه خپل رپورټ کې ویلي دي د کله نه چې افغان طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، د بشري حقوقو صورتحال او انساني بحران زیات شوی دی. ایچ آر ډبلیو ویلي چې د ښځو لپاره اسانتیاوې تړلې شوي او په مطبوعاتو بندیزونه لګولې شوي دي. د جنکو سکولونه بندي او د ښځو کار روزګار او نقلو حرکت محدود کړی شوی دی. په دغه رپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه باندې نور هم ډیر څه دي. د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکوي.
د بشري حقوقو د سر ډله وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک لا اخیستلو سره د بشري حقوقو ناورین او انساني بحران زیات شوی دی او د افغان ښځو او جنو بنیادي حقوقونه تر برید لاندې دي. دوی وای طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقوقونه او د مطبوعاتو ازادي محدودې کړې دي. ایچ آر ډبلیو تجارت په پنځمبي پورس په خپل یو نوي راپور کې ویلي دوی زموږ ملاتړ او همکاري ته تر بل هر وخت زیات اړتیا لري او ښځو او جنو سره باید د خوراکي توکو، روغتیا، تعلیم او د هغوی د ژغورلو په برخه کې مرستې زیات شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان میرمنو په اړه د ایچ آر ډبلیو دغه راپور رد کړی دی. ایچ آر ډبلیو لیکلی په اگست کې له افغانستان څخه د امریکایانو له وتلو سره طالبانو ټول هیواد کنټرول کړ. د ګډوډۍ او تاوتریخوالي له امله له ګواښ سره مخ ګڼ افغانان د کابل د هوایي ډګر له لیارې له هیواده ووتل، خو د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته په ډیر کم شمیر افغانانو ته له هیواد څخه د وتلو اجازه ورکړل شوې. راپور وایي وسوالو طالبانو په ګڼو ولایتونو کې د غچ اخیستلو بریدونه کړي چې په هغو کې د پخوانیو چارواکو او امنیتي کسانو وژل هم شامل دي. د غرض راپور وایي طالبانو د خبریالانو، فعالانو، د بشري حقونو دفاع کوونکو په کورونو باندې هم بریدونه کړي. همدارنګه طالبانو په ګڼو ښارونو کې د لاریونونو د ماتولو پر ضد له زور څخه کار اخیستی. طالب چارواکو په زیات اندازه د ښځو او جنو حقونه محدود کړي، لکه په هغو سیمو کې چې مخکې تر واک لاندې وي. د ایچ آر ډبلیو پر راپور کې راغلي طالب چارواکو په ملکی ادارو کې ټولې ښځې د رهبرۍ له دندو لری کړي. یوازې هلکانو ته یې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړې او د جنو هلکانو پر ګډ تعلیمي بندیز لګولی چې په پایله کې به یې زیاتې جونې له زده کړو څخه بې برخه پاتې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې اوس مهال ټول خلک خپل حقونو ته لاسرسي لري. کریمی دغه راپور کې د ښځو د کار او جنو د تعلیم د اشاره په اړه وویل چې هڅه کیږي تر راتلونکي څه مودې د ټولو نورو کورنۍ حقونو ته څنګ دوی ته د تعلیم زمينه هم برابر شي. د ایچ آر ډبلیو راپور وړاندې لیکي د اگست په اوږدو کې د طالبانو او داعش په هدف بریدونو او د امریکا او د تیر حکومت په هوایي بمباریو کې په زرګونو ملکی افغانان وژل شوي دي. همدارنګه د جګړو او وچکالۍ له امله په زیات شمیر کسان بې ځایه شوي دي او بشري هلې ځلې یې له کړکېچ سره مخ کړي دي. د ایچ آر ډبلیو په راپور کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان د روغتیا او تعلیم سیستم بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دا لومړنی کلنی راپور د چخپریږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالستان او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خبرولو د افغانستان د بشري او اقتصادي اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوان، واشنگتن ډی سي.
موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان د سوداګرو لپاره یو داسې پالیسی جوړ کړی دی چې تر مخه دا لازم کړی شوی دی چې د افغانستان څخه د تجارت لپاره پاکستان ته نقد پیسې وروړي. افغانستان سره تجارت کوونکي پاکستانی تاجران وای چې د دوړخیزه تجارت لپاره د پاکستان مرکزی بانک لخوا دغه نوې پالیسي سره تجارتي هلې ځلې ډېر متاثر شوې دي. کو حکومت په دغه پالیسي کې څه بدلون را نه وستو نو د افغانستان سره تجارت به پټپ ودرېږي. د خیبر پختونخوا د کسٹم چارواکي وای چې د بهرنۍ کرنسي سره تړلې ستونزو نه د ټیکسونو راغونډولو اف بی آر چارواکي خبر کړی دی. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې عمومي سکتر ابلان علي وایس اپ امریکا دی ونیوستوي په بارډر هیڅ داسي یو تنظیم شتون نه لري چې افغاني تاجران په لوی مقدار کې خپل شتمنی خوندي کړي او نه په موجوده حالاتو کې سوق په نغدو پیسو کاروبار کولو ته زړه خکې.
بیا دوی سټیټ بینک یو پالیسی ایشو کا چې تاسو به افغان سټیزن والا پاسپورت به تاسو به ډالر راوړئ. نو چونکی په بارډر باندې یو کلم کوله خبره کو چې زمونږه حکومت پاکستان چې کوم دی د خپل ادارې چې څومره دی کاغذ سره په خپل منځ کې یو بل سره کورونه اډم کړی دي. نو دی لپاره یو قسم تجارت زر نه کوي او ډالر خصوص یو روپۍ نه پریري ځکه چې دلته رولز ریګولیشن نشته.
نو موري زیاته کړه په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو د افغانستان شتمنو کنګل کېدو او د هواد بانکي نظام فلج کېدو سره هم د دوی په کاروبار خراب اثر پریوته دي.
نو چې کله بانکي نظام ختم شوه نو زمونږه سیمټ چې کوم دی مکمل فیکټرین ایکسپورت هغه دویمه میاشت چې ولاړ دي او نور چې کومه سمال انډستریز یو هغه ولاړ دي. ایکسپورت خو نه هونه کې برابر دی طالبانو دراتک د لاس او د سټیټ بینک د غیر نامناسبه پالیسیو د لاس مونږه ټول تباہ او برباد کړ.
اقتصادي چارو پوهان او تاجران وای د افغانستان سره د اړخیز تجارت کال 2014 او 2015 کې 2.15 اربا ډالرو ته رسیدلی وو خو اوس دغه تجارت شپږ سوه میلیونه ډالرو ته راکم شوې دي. په تورخم کې میشت یوزی سوداګر شاه جهان وایس اپ امریکا دی ونیوستوي د مرکزی بانک لخوا افغانستان سره د تجارت لپاره ډالر په اړه پالیسي وضع کول سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر اغیزمن شوی او په پوله د تجارتی گاډو تګ را تګ نږدې لس فیصد ته راغورځېدلې دي.
لکه اوس کوم چې ایکسپورت په پاکستان نه دی افغانستان ته او پاکستان په ټولو بارډر باندې کم سے کم چې نه لګي 2930 لک پورې ډالر ایکسپورت ته پاره لګي او دوی حکومت پالیسی موږ لرا کړی دا هغه پالیسی کې 2 لک ډالر موږ تعویل بللی چې موږ ایکسپورت ته بارے فهمي په جوړ کړو. نو د دې وجه مطلب په ټولو بارډر باندې ایکسپورت متاثر راځي او 60,000 او 70,000 روپۍ حکومت خرچه په گاډو باندې راځلا ایکسپورت په مت کې هغه اوس کم سے کم 4 لک 4.5 لک روپۍ ته رسیدارلو په دغه کې تجارت نقصان دی ایجنټ هم نقصان دی.
په دې اړمو د تورخم د کسٹم چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړو ولې بریالي نشو. خود خیبر پختونخوا کسٹم چیف کلکټر احمد رضا زئی خبريالانو ته ویلي چې د فارن ایکسچینج متعلق ستونزې اوریدلی او دا مسله به د اف بی آر چارواکو ته وړاندې کړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دی ونیوز په خبر.
موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وی
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وی او ای ډی وخت پرونی دي چې تاسو ورته د واشنگټن ډی سی نه وګی. د پاکستان او افغانستان په پوله ډیورن کرخه باندې دا وخت د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ تاوتریخواله موجود دي. د پاکستان حکومت لخوا د کال 2018 د مارچ میاشتې نه په دغه پوله باندې د ازغن تار لګولو کار پیل شوی دی. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال بابر افتخار تیر ورځ د خبری کانفرنس په وخت باندې ویلی چې تروسا په دغه پوله باندې سلور 90% کار سر ته رسیدلې دي. خو په پاک افغان پوله چورته ډیورن کرخه هم ویل کیږي باندې ازغم تار لګولو سره د خیبر ضلع ځایي خلک وای چې کاروبارونه او ټولنیز ژوند یې متاثره شوی دی. په دې اړه باندې د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواری د دغه خلکو سره خبرې اترې کړي او د دې خبرګون یې راغونډ کړي. اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د تورخان پولی د خواري کوخو اتحادیه په خوانی مشر فرمان شینوارای وی ویډي وتوای په ډیورن کرخه باندې ازغن تار لګول کېدو سره د لوړګي نوخلا تر پیښور پورې په ټول بازارونو کې روزګار خراب شوی دی.
بالکل د ازغن تار نمخ کې زمونږ دلته ډیر زیات خه کارونه روزګارونه او کدل ته زمونږه د پاس پسیت خېلو ګورې دغه خلک بم د کرخه نه اخوا د اخوات لای شو خمس دوری به کړه که پاس خېلو باندې وګورم زمونږ مزدوران بتل راتلب زمان سپرای ورته زمونږ به خمس دوری کړه افغانستان لوکل خلک بدل راتل ځای خلک او زمونږ لوړګي ځای خلک با افغانستان لته اغه نه پس زمونږ په ژوند باندې زمونږ په کار باندې ډیر زیات تاثیر غورځېدل دی. شکل نه ازغن تار لګېدل دی زمونږ د ځای خلکو روزګار او په ژوند کې ډیر زیات ستونزې پیدا شوې دي.
د پاکستان د پوز لخوا د مارچ میاشتې او کال 2019 کې افغانستان سره 2640 کیلومتره شریکه پوله ازغن تار لګول کېدو باندې کار بل شوای وو. د پاکستان پوز بیان میجر جنرال افتخار د جنوري په 15 مارسنه او تویلیو چې د افغانستان سره په نړیواله پوله د ازغن تر لګولو کار 49% پوره شوای دی. خود خیبر سیمی یو خبريال احمد نبی وی ویډیو وتوای که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه پوله باندې د مودیر حسې شخړه روانه ده خو باید اوسې حل راوستل شي.
نو زما په نظر کې چې دا ازغین تار ولګي دا او په بالکل په دی بارډر باندې دا یو قسم ریګولرایز شو د سره یو غټه فائدہ دا وشو چې دا هغه خلکو تګ را تک چاغوي ورانکاری به او بارډر باندې به په اسانۍ سره اوخته هغه تګ را تک بند شو. په دې سره دواړو ملکونو کې زما په خیال باندې ډیر امن راغی او هغه تر هاګر چې په دواړو ملکونو هیوادونو کې بیا تر هاګری تر سره کولې چاودنی به کولې او نور کارونه به ورانول هغه بند شو.
د تیر کال د دسمبر 2019 نوروسته په سوشل میډیا کې داسې ویډیوګانې او انځورونه لیدل شوی چې د طالبانو سرتیری په ډیورن کرخه هغه ازغن تار راغونډوي کوم چې د پاکستان پوز د خوا په دغه پوله لګول شوی دی. پاکستان حکومت دریز لري چې د افغانستان سره په پوله د وسلوالو قاچاقګرو او غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره ازغن تار لګوي او پوستې جوړوي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ راخکل شوی سرحد چې ورته ډیورن لاین هم ویل کیږي د یو انګریز افسر په نوم دی. د تاج برتانیا لخوا د هند او افغانستان ترمنځ د راخکل شوی کرخې لپاره د مقرر کړی شوی موتی ما ډیورن په حق له ویل کیږي چې خبرې د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان په هغه مقبره کې دی چې د پوځي چونې په حد کې راځي. یو تاریخ پوه پروفیسر عبد حسین وی او ای ډیو ته ویلی دی چې مورتیمر ډیورن په ټانک کې وجل شوی او تاریخ پوه نیم داوړ بیا وایي چې تاریخي حقایق نه داسې نه ښکاری چې کنه د هغه قبر په ډیر اسماعیل خان کې دی. د مورتیمر ډیورن د ژوند په حق لباندې نور تفصیل د وی او ای ډیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې راکوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن کرښه په 1903 اتم کې په هندستان د برتانوي راج او د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنز ایوی موعدی ورسته قائمه شوه ده. د کرشه د هغه وخت د برتانوي راج د ایو چارواکي موټبر ډیورن په نامه یادېږي شي. د ډیورن په نوم یو قبر پډیر اسماعیل خان کې هم دی او ځنې خلک ګمان کوي چې دا د هغه ډیورن قبر دی چې دا لنجمنه لیکه یې راښلې. خو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج کې د سیویکس پروفیسر چې د برتانیې نه په دې موضوع تاریخ کې پی ایچ ډی کړی نیم دا وړوي تاریخ په کتابونو کې داسې ثبوت نشته چې هغه په ډیره اسماعیل خان کې شخړې سوي وي. هغه ول موټ مرډیورن د هند لپاره د برتانیې استازي وو او دا موعده کول ورسته بیا امریکا ته د برتانیې سفیر په توګه ولېږل شو. هغه ول دا خبره دوی هم اوریدلې خو دا کوم حقیقت نه لري.
بریټیش ډیپلوماټ وو دا مطلب امبیسډر پته شوی سو یونائیټډ سٹیټس او نړۍ یو د ملک ته او دا غدې شیا مطلب دی اسپیشلی دغه ټاسک ته پر لژلای وو
بل ډیورنټ د امر غټه چاري کړی وي او هغه په ټانک سمټ شو یو لکه د سترنګ میسټری کې دای شي چې یو دا غاوی حل کسان وی لکه دا چې اسه غدا منګړت تمدا ذهن نه مانی دا کچیرته ان کیس وای دا به په هر ځای باندې په هر بوک شبی لیکل لی وای.
د ډیرا اسماعیل خان پوسټ ګریجویټ په خوانی پرنسپل عابد حسین اویل دا خبر د هنری ماریون ډیورن په نوم دی چې د هند په پوز کې برتانیوي افسر وو. هغه ول د 1900 کال د دسمبر په 1 نیټه ماښام د ټانګ په شار کې د هغه هتی د شار ایویټډ دروازې تیردو پر مهال ټکر شو او دوی په کیسه ټپی شو او بیا بل ورځ مړ شو. هغه ول د بیا د ډیرا اسماعیل خان په سنت ټوماس کلیسا کې خاورته وسپارل شو. زیات کړه دغه پیښه تور د هغه وخت د ټنګ په نواب شاه نواز کټی خیل پورې کړی شی وو چې ورسته عدالت هغه بری کړو. عابد حسین اول د غسیمه ټنګ کې اوس هم د ډیورن په دروازه یا دیږي
تک چې موږ یو ځای دا دلته یو اوس پنې ول گیټ وو چې چرته دا بود منډی ته روډ چی د دې دروازې بیا نوم ډیورن گیټ وو او د دې اوس پنې دروازې لاندې دو هاتی چې هاتی بلکې غلطی نه چیک سوا وو نو دا سړی کرش سوا وو مړ سوا وو او هغه لبن دا ډیورنډ دا چې کوم دغه چې پروت دا کریسچن گریو یارد چې په کینډ چې زموږ چې دا سر مارټیمر ډیورنډ نه دا چې چا ډیورنډ نه دا کړو.
دا خبر لري ډیره اسماعیل خان په پوزي چاوړې سیمه کې دی او د زیات عام خلکو ته تلو اجازه نه وی. خود عیسائی مذهب منن کې ای وطن د نوم نه اخستو په شرط اویل په دغه خبر د هنری میرین ډیورن نوم لیکل شوی چې د برتانیا په هندستان کې د لیفټیننت گورنر وو او په 15 نومبر کال 1912 کې زیږیدلی او د جنوري په لومړۍ نیټه په کال 1901 کې موجوده ټنګ ضلع کې د هاتی کرش کېدو په پیښه کې مر شوی دی. ادنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د وی او ای ډیوا اوریدونکو اوس در سره د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې د پاکستان په اړه باندې هم یو رپورت شریکو. د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ په خپل کلنیز رپورت کې پاکستان کې د بیان د ازادۍ خبريالانو د خزو او اقلیتونو د حقوقو سرغړونو د ذکر په وخت ویل دي چې په تیر کال 2023 کې حکومت داسې هڅه کړې چې په نتیجه کې په مطبوعاتو کنټرول ترلاسه کړي. خبريالان او هغه فعالان چې د بشري حقوقو لپاره غوښتنه پورته کوي زورلې شوی او په زندانونو کې اچولې شوی دي. د دې ترڅنګ نرخزیان هم زورول کیږي او داسې قوانين جوړ کړي شوی دي چې غواړي هغه اوازونه غلي کړي چې په حکومت د نیوکو لپاره پورته کړي کیږي. نور تفصيل په د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه په یو رپورت کې راکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې میډیا او د حکومت په ضد نیوکه کوونکي خبريالان او فعالان د حکومت لخوا د سختۍ سره مخ دي. د کال 2023 د پاره د 1225 مخونو په دغه رپورت کې ویل شوی حکومت د اگست په میاشت کې د میډیا قابو کولو د پاره نوي پالیسی تجویز کړي چې د وړاندې نه د بندیزونو ښکار میډیا ورسره نور هم د فشار لاندې راغلي ده. د دې ترڅنګ حکومت په هیواد کې د خیر خیګړې غیر حکومتي تنظیمونه یا ان جی اوز په زد هم سارنه زیاته کړې او دا غوي د زورولو او ویرولو لړۍ نور توند کړې ده. رپورت زیاتوي پاکستان کې د مخالفه سیاسي فعالینو زورول او دا غوي د غلي کولو هڅه هم ګړندې شوې دي او د دې ترڅنګ امنیتي ادارې داخليتي ډلو خزو ماشومان او نرخزیانو ته په تحفظ ورکولو کې هم پاتې راغلي دي. د ایشیا د پارا د هیومن رائټس واچ ډایریکټری پټریشا ګوزمن ویلی د پاکستان حکومت په ملک کې د خیال په ازادۍ نور قدغنونه لګولې دي چې ورسره د خبريالانو فعالانو او مذهبي اقلیتونو سره د تشدد پیخي زیاتې شوې دي. مرمن پټریشا ویلی د پاکستان حکومت لبا په کال 2022 کې دغه تګلارې بدلول وی کنوي نو په ملک کې به روانه تندروي او سخت دریزي نور زیاتېږي. د هیومن رائټس واچ رپورت وايي په کال 2022 کې په پاکستان کې د خبريالانو د تشدد پیخي زیاتې شوې دي او وايي د اپریل په میاشت کې نامعلومه وسلوالو د پاکستان د ټي وی یو خبريال افسر عالم په ډزو جوبل کړو چا چې به د حکومت په پالیسو وخت په وخت نیوکې کولې. بیا د مې په میاشت کې نورو نامعلومه وسلوالو په اسلام آباد کې د خبريال اسد علي تور په کور ورننوتل او هغه په زور د ځان سره بوتلو. داغه سره د ملاتړ په سر د جیو نیوز مشهور کوربا حامد میر خبرونه داغه ورستو زندبل شوه ده. د بشری حقوقو رپورت په پاکستان کې نیول شوی مخالف سیاسي مشرانو سره په روان قانوني چلند باندې هم اندېخنی خودلی او وای اکثر حکومت مخالف سیاسي مشرانو ته په مقدمو کې پوره انصاف نه ورکول کیږي او د ډیرو مقدمې بغیر لکمیلته د ځنډ ښکار هم دي. د بشری حقوقو رپورت وايي پاکستان د ملګرو ملتونو د تشدد په ضد د نېشنل کنونشن ملاتړ لري خو په ملک کې بیا هم د خزو او ماشومانو په حقوقو خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. په رپورت کې د اسلام آباد د 19 کلنې نور مقدم د بيدردۍ وجنې حواله ورکړل شوی چې خپل ملګری په اسلام آباد کې په خپل کور کې د جولای په میاشت کې وجلې و چې بیا یې په ضد په ملکی کچا احتجاجونه پیل شوی. رپورت وايي هر کال په پاکستان کې د زرو نزيات خزي د غیرت په نوم وجل کیږي او حکومت پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دی ورکړي. دغه رپورت زیاتوي پاکستان په ملک کې د وړو جنکو د ودونو قابو کولو په کار کې هم پاتې راغلي دي چرته چې د 30% نزيات جنکۍ د 30 کالو د عمر نه وړاندې وړاندې وديږي. د هيومن رائټس واچ دغه رپورت په پاکستان کې په مذهبي ازادۍ باندې هم اندېښنې خودلی او د سخت دریزه مذهبي ډلو لخواي په اقليتي ډلو احمديانو او هندوانو د زور زیاتی غندنه کړې ده. په رپورت کې په احمديانو هندوانو او نورو اقليتي ډلو باندې زیاتی دونکو تشدد ته هم غوتنی ول شوی چې د پنجاب په رحیم یار خان کې د هندوانو یو مندر پکې هم سوځول شوی وو. په رپورت کې ویل شوی چې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال په ملک کې د بیګونا خلکو ژوند تنگ کړی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم وای د کال 1978 نه تر 2021 پورې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې 1555 کسان سزا شوی چې په ورستیو کې د 8 کالو یو ماشوم باندې هم د مذهب د سپکاوي جرم لګول شوی وو چې ورستو د دغه په ضد احتجاجونه پیل شول او عدالت دغه مقدمه خارج کړه.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voadiva
دا د وی او ای دیوا خبرونه دي. د پاکستان سپریم کورټ د 13 سلورو کلونو راځي د مذهب د سپکاوي په تور کې قید دو سلوي کلن مسیحي وګړې ندیم سامسن په ضمانت خوشی کړی دی. د ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د خبر تر مخه په مسیحي وګړې باندې د مذهب د سپکاوي د مقدمه کال 2019 کې د نومبر په میاشت کې درج کړی شوی و خو د لاهور په ځلی عدالت کې د سلور کاله مودې تیرېدو باوجود د دې فیصله نه و شوی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین په یو رپورت کې راکوي.
د مذهب پسپکاوی د تورن تن وکیل اډوکیټ سیف الملک دیو سره خبرو کې ویل چې سترې محکمه د ندیم سیمسن ضمانت د رواني میاشتې پښپګم نیټه منزور کړي. هغه وای ندیم سیمسن په دې مقدمه کې د کال 2019 نومبر راهسه په جیل کې بنديوان وو او د هغه د مقدمه اوریدنه نه کیدله. اډوکیټ سیف الملک وای د سپریم کورټ د فیصله د پاکستان په قانوني تاریخ کې یو نوی باب پرانستل دي او اوس په دا فیصله د نظیر پتوګه کارول کیږي.
لکھا ہوا ہے کہ اگر پھانسی والا جرم ہو اور اس کا مقدمہ 2 سال نہ ہو تو اس کو رہا کر دیا جائے, باقی مقدمہ وہ جیل سے باہر لڑے.
ہوائی پر قانون کی لکھلی شوی کہ یو تن پدا سے جرم کی ککڑ ہوئی چی پھانسی ورتکی دیشی او دا ہگا مقدمہ دا تیرو 2 کلون راہ سے نہ چلے گی نو ہگا با پریخودل کی گی او تورن تن بانور مقدمہ دا جیل نہ باہر چلوی. پا پاکستان کے دا مذہب دا سپکاوی تور یو حساس معاملہ گنل کی گی او کچرے پچا دا جرم ثابت شی نو ہغه تا د مرگ سزا ورکول کیږي. خو په پاکستان کې اکثر لا راپاریدلی خلک په دې جرم تورن تن په جار وجنی. کال 2011 کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر صرف په دې جرم د خپل ساتون کې لخوا وجل شوی چې هغه د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې د تورنې عیسوی زنانه آسیا بیبی ملاتړ کړی وو. د بشري حقوقو فعالین وای په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون زیاتره د شخصي ګټو او یا د چا په جیداد د قبضې لپاره کارول کیږي. راپور نوای د کال 1980 راهسه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور کې د عدالتي مقدمه پرته شاوخوا 80 کسان د راپاریدلي خلکو لخوا وجل شوی. په پاکستان کې د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس ایگزیکټیو ډایریکټر پیټر جیکب وایس اف امریکا ڈیوتوای,
ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں پر اس کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے زیادہ اثر ہوا ہے اس کے ابیوز کا اور یوز کا.
کسی ہم دا دے قانون غلط استعمال دا شیعہ مسلمانانو او احمدیانو خلاف ہم کی گی. خود سیڑنو خکار شوی چی دا دے زیادتر اغیزے پا اقلیتونو غرزے گی. دشمیرو ترمخہ دا کال 2011 او 2015 پا میانز مودا کی دا پاکستان دا ننا دا مذہب دا سپکاوی دا قانون لاندے 1290 مقدمے درج شوی دی.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com, ټوئیټر @voadiva.
دا د وی او ای ډی وخ پرونی دی د لاهور د ترهګری ځانګړي عدالت په نړیواله کچا ترهګر ګرځول شوی د جماعت داوا مشر حافظ سعید په کور باندې حمله په تور د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان د یو غړي په ګډون 4 تنانو ته د مرګ سزا او 2 سره د سہولت کارې په تور یوې زنانه ملزمې ته د 15 کاله بند سزا اورولې ده. وړاندې لاهور های کورټ د حافظ سعید نږدې ملګرو ته د ترهګر ډلو سره مالی مرستو په تور د لاندې عدالت لخوا اورول شوې سزا ختمه کړې وه او دوی په ضمانت خوشي کړو. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبريال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې رپورت کې راکوي.
عدالت به هر ملکی وګړي پال ډیوډ سجاد شاه زین الله او لاکارنه تحریک طالبان پاکستان غړي ایدی ګل ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. سیړونکو امار علی جان حافظ سعید په کور شوې حمله کې د ټي ټي پی او غړي ته سزا ملاوي دو باندې خپل سیړنه کې صدا سوایي.
وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ بہت زیادہ مرے غائب ہوئے لیکن حافظ سعید کو ایک طرح سے ریاستی پیٹ میں حاصل رہا.
اغول دے سر آغا تاثر تو تقویت ملاوی کی جگنی پاکستان کے ہم جنگیالی ڈلے پا خپل منس کے انخطی دیو پا یوبل حملے کا وی کم چی دا امار علی جان پا خبر دا ملکی امنیت لپار لوی خطر ثابت دلی شی نمولو ویل ٹی ٹی پی یا دا شانتی نور تنظیمون دا چا پا زد چی دا پاکستان فوز عملیات کا وی دا گنی چی جماعت داو دا پاکستان دا فوزی اسٹیبلشمنٹ نیازبین جماعت تے او دا امار علی جان پا خبر دا حافظ سعید پا کور شوی حملہ دا دے تاو ہم کی دلی شی. خود دفاعی چارو بلیو سیڈون کی جنرل ریٹائر طلعت مسعود وائی ضروری نہ چھ دغه حملے پشا کمیو نظریاتی اختلاف ہوئی
اس کی ایک صلاحیت تھی اور وہ راضی ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کروں گا اور آپ ہمیں اتنے پیسے دیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہ نظریاتی وجوہات کی بنا پر نہیں.
آغو ویل دا ٹی ٹی پی سزا شوی غڑے پا ذاتی حیثیت کی ہم داکار قولی شی او دا هم ممکن ده چې هغه د پیسو لپاره دا کړی وي. طلعت مسعود په خبره عدالتي حکم نه پډاګه کیږي چې جرم چا هم کړی وي هغه ته به سزا ملاویږي. سرګند دی وی چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم د حافظ سعید د کور مخې ته شوې دغه حمله نیخ په نیغه الزام په هند لګولی و. هند او امریکا کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو چې پکې یو سل شپږ شپېتو نه زیات تنان مړه شو ذمهوار حافظ سعید ګرځوي. امریکا او هند ډېر وخت راهیسې پاکستان کې د حافظ سعید ښکاره فعالیتونو باندې اندېښنې هم ښودلې او د هغې وروستو تیر کال د پنجاب صوبې د ترهګرۍ بېلابېل عدالتونو حافظ سعید او د هغه ځینې نږدې ملګرو ته د لاقانونه ډلو سره مالي مرستو په تور د بند سزاګانې اورولې وې. خو هم تیر کال نومبر میاشت کې لاهور های کورټ حافظ سعید ملګرو ته اورولې شوې د لاندې عدالت دغه سزاګانې ختمې کړې وې او دوی یې په ضمانت خوشي کړې وو. لدیڑ واند حافظ سعید هم ممبئی ترهګر حملو کیس کې پاکستانی عدالتونو په ضمانت خوشی کړي وو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
ګران اوردونکو اوس په دې خبرونه کې وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل وخت په وخت باندې دغه اهم رپورټونه ستاسو لپاره په پښتو کې ترجمه کوي. نن یې کم رپورټ ترجمه کړی او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د وزیر اعظمۍ په کورسۍ د کیناستو نه وړاندې خپل سیاسي جلسو کې اکثر په ډیر ډاډه زړه دا خبره کوله چې کله یو ملک ډیرو قرضونو ته کینی نو وګڼه چې دغه ملک حاکمان بدعنوانه یعنی بډې خوارې دي. د به د خلکو ځان ته د راماتولو دپاره دا دعوی هم کولی که زه وزیر اعظم شم نو زه به نورو ملکونو ته د قرض دپاره د خپلې جولۍ نیوو په ځای خودکشي کول بهتر وګڼم. د وزیر اعظم په دې پخوانو تقریرونو د پاکستان د یو نامتو صحافي او د کالم نویس د حامد میر یو تفصیلي مضمون د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته نوې کال 2022 ولی د عمران خان د پاره سپیره کال ثابتېږي. حامد میر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې په اقتدار کې دراتلو نه وړاندې به عمران خان خپل جلسو جلوسونو کې دا سینه ټپوله چې پاکستان صرف زه بچکولې شم بل هیڅ څوک نه. خو په کال 2013 کې د وزیر اعظم جوړېدو نه راپدې خو عمران خان د خپل گفتار پر ضد کردار ادا کړي. د خپل اقتدار په تیرو درو کالو کې عمران خان به هر ملکونو او مالی ادارو نه دومره دونه اخیستی دي چې په تیرو وختونو کې د دې مثال نشته. د عمران خان سیاسي مخالفین اوس په ډیرو سپکو الفاظو د پیغور په جبه کې په د اوازونه کوي چې دی د خودکشي کول خپل لوس پوره کړي. ځکه چې په قول د د مخالفینو عمران خان مالی تور پاکستان عالمی مالیاتی ادارې یعنی IMF سره غاڼه کړې ده. عمران خان د IMF یو پخوانی افسر د پاکستان د سٹیټ بینک گورنر لګولې دي او دا شان IMF اوس په سٹیټ بینک د پاکستان د حکومت اختیار عملاً ختم کړی دی. ځینې مالیاتي ماهران خداوی کوي چې پاکستان دیوالیه شوی دی. حامد میر دلته په خپل مضمون کې تپوس کوي چې آیا عمران خان به د پاکستان اقتصادي نظام د ړنګېدو نه بچ کړی شي یا په کال 2023 کې د کېدونکو عامو انتخابونو نه وړاندې به خپل د عمران خان حکومت نسکور شي. حامد میر خپل مضمون کې زیاتې چې تر اوسه پورې خو عمران خان د پاکستان په خوشقسمت ترین وزیر اعظمانو کې شمارل کېدو. ځکه چې د وړاندینو وزیر اعظمانو په شان د ملک مضبوطی فوجي ادارې دته هیڅ قسم لانجې نه دی جوړې کړې. هر کله چې سیاسي مخالفین ډیر کمزوري دي او په خپلو کې د سخت بې اتفاقۍ له سبب دانه وانه دي. عمدغه وجه ده چې عمران خان تیر درې کاله ډیر په مزو او بیغمه کې تیر کړل. خو نن سبا د عمران خان سیاسي بقا په سخت خطر کې ده. مضمون لیکي چې د عمران خان مشکلات په 13 سپتمبر کې ملک کې د فوجانو د استوګنې په علاقو کې د کنټونمنت بورډ د انتخابونو بیلودونه پس شروع شوې دي. دینه معلومه شو چې فوج نور د عمران خان نه لاس اخیستې ده. بیا په 13 دسمبر کې د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخابونو کې ماته وغوړه چرته چې د کال 2014 نه د پارټي حکومت را روان دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخابونو په بیللو عمران خان سخت وارخطا شوی دی او په دې وارخطای کې د خپل پارټۍ د ناکامۍ د اصلي وجوهاتو معلومولو په ځای د خپل پارټۍ قامي تنظیم مات کو. خو د عمران خان په دې اقدام د پارټۍ د کارکونانو دننه سخت او تریخواله خور شوی دی. د عمران خان خیال دی چې د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابونو کې د ناکامۍ سبب د کمزورو امیدوارانو او درول وو. خو د عمران خان ځینې نږدې ملګري د سره په دې خبره متفق نه دي. دوی په خیبر پختونخوا کې د انتخابي شکست وجه ګرانی غنی ځکه چې عمران خان د نوي کال شروع کېدو سره د تیلو نرخونه داسې انتها ته رسولي دي چې د پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د ملک عامه طبقه به مثل ګرانی نچونی کړی دا هر کله چې عمران خان شپه ورځ داوی کوي چې پاکستان کې نن هم په دنیا کې د ټولو ملکونو نه زیاته ارزانی ده. خو حقیقت دا دی چې د پاکستان روپۍ د ډالر په وړاندې دومره بے ارزښه شوی دا چې د ملک په تاریخ کې دین وړاندې دومره بے ارزښه نه و. حامد میر خپل مضمون کې لیکي چې عمران خان تر اوسه پورې د خزانه سلور وزیران بدل کړی دي او دې سره سره د ملک د اقتصادي بدحاله ټوله الا بلا په تیرو حکومتونو ورچي او وایي چې دغه حکومتونه بدونوانه وو. مضمون لیکي چې د عمران خان خارجه پالیسي هم د ملک د پاره لوی تباهي راوړلې ده. د په کابل کې د طالبانو په اقتدار کې د راتلونکو پس سم دستی طالبان ځان تر ترغاړه وستل. د طالبانو د امداد د پاره د اسلامي ملګرتیا د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه اسلام آباد کې راوبلله. خو طالبان د پاکستان خبرې ته د غوږ اخودو په دې اپوټه پاکستان تر توشيوي دي او حالت دا ده چې د پاکستان فوج او افغان طالبانو په سرحدي سیمو کې د یو بل په وجلو لاس پورې کړی دی. حامد میر لیکي چې دا ډیره د خوند خبره ده چې عمران خان د افغان طالبانو ملګری دی خو په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د ملګری پارټۍ د جمعیت علماء اسلام د لاسماتي او خوړلا. حامد میر واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې د پاکستان د مخبرې د فوجي ادارې نوې مشر لیفټیننت جنرال ندیم احمد انجم خپل ځان د سیاسي لانجونه د لری ساتلو کوشش کوي. کله ایسای غیر جانبداری رښتیاوي نو بیا خو د عمران خان خلاف پارلیمان کې د عدم اعتماد د تحریک کامیابی یقیني ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای دی وا خبرونه ته غوږیږئ. امریکای او نېټو اتحادیان یې په یو خپله ل روسا په ټینګار غوښتي د یوکرين پولیسا سیرما کړکېج او نارامي دي ختم کړي او د وسلوالو د مخنیوي په ګډون په نورو مسایلو د ورسره خبرو ته دوام ورکړي. خروس دا خبره رد کړي چې ګواکي د یوکرين ل پولیسا پوزونه امریکا او نېټو ته کوم ګواخته.
په یورپ کې د امنیت د تنظیم استازي د زیارت پنځشنبه په ورځ په ویانا کې د روسي مامورینو سره د یوکرين په سرحد د روس د ځواکونو ځای په ځای کولو په سر راپورته شوی تاوتری خالي د کمولو په اړه خبري اترې کوي. د اورګنایزیشن فور سکیورټي اند کوآپریشن ان یورپ استازي روسي نمائندګانو سره به په داسې حال کې خبري کوي چې په یوکرين کې د کړکېش په موضوع پر لپسې دورزي امریکای او نېټو هم د روس سره مذاکرات کړي دي. د امریکای د خارجه وزارت سٹیټ ډپارټمنټ ترجمان نیټ پرایس د زیارت پنځشنبه پر ورځ خبرو روسو خبريالانو ته وویل په مذاکراتو کې خپل فریقین به تر اوسه پورې شوو خبرو جاج اخلي او د آینده ګامونو تعین وکوي. پرایس د شروع چهارشنبه پر ورځ ویل دي چې روسي استازي با روسي صدر ولادیمیر پوتین او روسي پارلیمنت ته دا رپورت رسوي او ټول امید کوي چې امن او امان به غوړه کړي او چې په هشي چې موږ ټول مخلص یو او موږ په دې خبره ولاړ یو چې وایو موږ د سفارتکاری او د مکالمې لار غوړه کو. امریکا او نېټو غواړي چې روس کډکېش د کمولو د لپاره ګامونه پورته کړي او د سفارتکاری د لارې د مسلې حل راوباسي. او د وی او ای رپورت وایي چې نېټو او امریکای د شروع چهارشنبه پر ورځ د خطر د کمولو د لپاره ځینې اقدامات تجویز کړل چې پکې شفافیت د رابطو په ساتلو او د وسلې مخنیوي شامل دي. امریکایي سفارتکار وینډي شرمن چې په برزل کې روس سره خبرو کې د امریکایي پلاوی مشروه یو خبری کانفرنس ته وویل دا اوس ماسکو ته اړتیا لري چې د سفارتکاری لار غوړه کړي په دیانداري دوړخیزه خبري وکړي او د مسلې د حل داسې لارې ولټوي چې د هڅه امن او امان مضبوط کړي. میرمن شرمن ویل چې روس په داسې حال کې سفارتکاری نشي کولای چې د یوکرین په سرحد یو لک ځواکونه جمع کړي دي او پوځي مشکونه کوي. د نیټو مشر جنس سټولټنبرګ ویل هغه روس سره د مسلسل مذاکراتو تجویز وړاندې کړی دی او روس نه جواب غوښتل شوی دی. سټولټنبرګ په برسل کې خبریالانو ته ویل چې د نیټو اتحادیان روس سره خبرو ته تیار دي خو مونږ به په بنیادی اصولو مفاهمت نه کوو. مونږ به د یورپ د یو ملک په خپلواکۍ او سیمه ییز یووالي هیڅ مفاهمت نه کوو. روس غواړي نیټو دی د روس په پوله ملکونو نه ځواکونه او پوځي ساز او سامان وباسي او د روس په لورې پراخېدل دی ودروي. روس غواړي چې نیټو دی د رکنیت لپاره د یوکرین خواص نه مني. روس دا خبره ردوي چې په یوکرین د یرغل اراده لري. د روس نائب خارجه وزیر الکساندر کرشکوف د شورو چار شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل نیټو سره یې کوټلي خبرې اترې شروع کړې دي خو روس نیټو دفاعي اتحاد نه دی او روس ترې خطر محسوسوي. ګرشکوف ویل که نیټو د دفاع لار خپلوي نو روس به هم داسې کوي او که نیټو د یرولو لار خپلوي نو روس به هم داسې کوي او که چیرې نیټو د روس په دفاعي نظام کې کمزورتیاوې لټوي نو روس به هم د نیټو په دفاع کې نیمګړتیاوې لټوي. دا زموږ خوخه نه ده خو موږ سره بله سلاره نشته که موږ د حالاتو دا خطرناک گردش پشان نکړو. په عیني حال کې د یوکرین صدر ولادیمیر زولنسکی د خپل هیواد د کړکیچ په مسله د نړیوالو سر مشرانو د غونډې رابللو تجویز وړاندې کړی دی.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه دي. د پاکستان مرکزی حکومت د ای ایم ایف په غوښتنه په هیواد کې په خوراکي شیانو، دوایانو، موټرو او بهرنی موبایلونو باندې د ټیکس لګولو لپاره او سٹیټ بینک ته د خود مختاری ورکولو لپاره زمینی مالی بل وړاندې کړی دی چې مخالفت ډلو یې سخت مخالفت کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکارا کلسوم کاکړ په یو رپورٹ کې راکړي.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت د دې لپاره چې د پیسو د نړیوالې ادارې لخوا د شپږ ارب ډالر پور شرطونه پوره کړي، کمی سمبلی ته د مینی بجټ په نوم قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې مسودې له مخې حکومت تجارتي محصولات زیاتوي، د ماشومانو له ډایپر څخه تر عمل ضد ګولیو او د خوراکي توکو باندې نور ټیکسونه لګولي او له ټیکس څخه د استثنا لپاره ټاکل سوي 350 ارب روپۍ مراد بیرته اخلي. د پاکستان د دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو بلاول بټو زرداری او شهباز شریف د شروع یا چهارشنبه په ورځ د حکومت په زمینی مالی بل اکلاکه نیوکه وکړه او د ټیکسونو سونامي دا وبلله. بلاول بټو زرداری وویل چې سٹیٹ بینک ترمیمی بل وړاندې کیږي چې موږ د سٹیٹ بینک غلامی بل بلو او وایي چې دا زموږ په اقتصادي خپلواکۍ تر ټولو لوی برید دی چې حکومت د هیواد سلامتی او جوړی پروګرام له خطر سره مخ کړی دی. د مسلم لیگ نون ګوند اپوزیشن مشر شهباز شریف له آی ایم ایف او د نورو هیوادونو د پورونو اخیستلو ته په اشاره سره وویل پاکستان چې یو داسي اټمی ځواک دی چې یو لاس کې کچکول او بل لاس کې اټم بم دی. د پاکستان مرکزی وزیر حماد زر د کامې سمبلی په غونډه کې په تیرو حکومتونو نیوکه وکړې او ویل چې پورونه اخیستل د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند حکومتونو ستونزه ده. پاکستان مشهور اقتصاد پوه کیسر بنگالی وایي چې برآمدات په بیانونو نه زیاتیږي، کاروباریان غواړي چې برآمدات زیات سي ځکه چې وایي دا غوي ګټه ورسره زیاتیږي خو ریاستي پالیسي برآمداتو ته وده نه ورکوي. پاکستان پوهیږي چې دا وخت د برآمداتو وړتیا نه لري او د کرنٹ اکاؤنٹ خساره در رقمولو یوازې لار د درآمداتو یا وارداتو او غیر پرمختیایی بجټ رقمول دی. په کامې اسمبلی کې د زمینی مالی بجټ قانوني مسوده نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په داسې وخت کې منظوري ته وړاندې کیږي چې تمه ده زر د آی ایم ایف د مشرانو په غونډه کې د پاکستان لپاره د هغه یو ارب ډالر منظوري ورکړي چې د شپږ ارب ډالر پور د پروګرام برخه ده. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت او د اتحادیانو د پارلیماني ګوندونو ګډه غونډه نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په پارلیمان هاوس کې رابلل لیدلې چې پکې به د قومي اسمبلی کې ضمانتي مالیاتي بل د منځوري په اړه تګلاره ټاکل کیږي. تما سرګند کیږي چې تر هغه وروسته به دغه قانوني مسوده په قومي اسمبلی کې ترای اخیستو لپاره وړاندې شي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې دوی په هر حال کې د دې مخه نیسي. د پاکستان یو خبري علامه میر د نهه یاسې شنبه په ورځ په خپل مضمون کې چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې چاپ شوی لیکلی دی چې د عمران خان حکومت په تیرو درو کلونو کې سلویشت ارب ډالر پور اخیستی او زاړه ټول ریکارډونه یې مات کړي دي. په دې نوي قانون کې د بارسا راغوښتونکي په یو شمېر هغه خوراکي شیانو باندې 10% سیلز ټیکس تجویز شوی چې مخکې له ټیکس څخه مستثنا و. په دغه کې ځینې څاروي، غوښه، مایان، سبزي، د بیکری سامانونه او له پیو یا شودو جوړیدونکي څخه شیان شامل دي. هم دغه ډول حکومت چې د دوایانو کمپنۍ ته په ټیکسونو کې د 160 ارب روپۍ رعایت ورکړی، دا به بیرته واخیستل سي. د دوایانو نرخونه به زیات سي او د دوایانو لپاره استعمالیدونکي مواد باندې به 10% ټیکسونه ولګوي. د دې نوي قانون منظوري سره به له 0 cc تر 2000 cc انجن لرونکي گاډیو اکسایز ټیکس د 2.5 تر 5% زیات سي او د 2000 cc زیات انجن لرونکي گاډیو اکسایز ټیکس به 2.5% زیات سي. په برنیو راتلونکي له 0 cc تر 1099 cc انجن لرونکو گاډیو به اکسایز ټیکس له 15% تر 10% او د 1800 cc سا تر 3000 cc پوری انجن لرونکي گاډیو ټیکس به 15% تر 30% زیات کړی سي. هم دا ډول د دې نوي قانون سره به بهر ملکونو څخه راغوښتونکي هغه موبایل ټلیفونونو باندې به 10% ټیکس ولګول سي چې دا غي بیا د 200 ډالر زیاتوي.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو د دې خبرونه په اخره کې زنه شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو درته وړاندې کوم اول یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د افریقی د ګامبیا هیواد صدر اداما بارو ته په اوسنو شوو صدارتي انتخابونو کې په کامیابی دو مبارکي ورکړی دا. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ګامبیا ولس له مبارکي ورکوي چې دوی د خپل ملک په معاملو کې د خپل رائے خیال شاملول یقیني کړي. ګامبیا کې اوسنو شوو انتخابونو کې د ګامبیا 90% خلکو خپل ووټ اچولې دي. انتخابات یقینا چې ډیر صفا سوترو او په امن سره وشول. په ګامبیا کې د امریکای سفارتخانه او د یورپی یونین او د افریقن یونین مبصرانو دا انتخابات د بین الاقوامي معیار بللی دي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په خپل بیان کې نور ویلی دي چې په انتخابونو کې د طریقې کار غلطیانې وي، خو هغه د معمولی نوعیت وي او په فراخه انتخابي اصلاحاتو کې د هغول ریکول په ګوته کړی شوی دي. صدر بارو په دویم ځل د ګامبیا صدر غوړه کړی شوی دی. د پړون بیزل په کال 2014 کې غوړه کړی شوی وو، کله چې د پخوانی صدر یحیا جماله ماتي ورکړی و. د چار ډیر اوږد دور چې د بډو رشوتونو او د بشري حقوقو د واهونو د کارونو ځنی ډک وو. د ګامبیا حکومت په کال 2014 کې د حقیقت حال معلومولو او د روغې جوړې او د معافیت تلافی کولو د پاره یو کمیشن مقرر کو چې د پخوانی صدر یحیا جمعه په دور کې د بشري حقوقو د شبو خلاف ورزو په لټنیو کې. کمیشن خپل رپورت د تیر کال په نومبر کې مکمل کړی دی او دا رپورت صدر بارو ته حواله کړی دی، خو دا لا د عامو خلکو د کتنې د پاره خور کړی شوی نه دی. صدر بارو سره د کمیشن پر رپورت د عمل کولو د پاره شپږ میاشتې وخت شته دی. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان کې صدر بارو ته د مبارکۍ ورکولو په موقع د کال 2019 نه په ګامبیا کې شوی ترقی تسلیم کړی دا او په دې خبره زور ورکړی دی چې صدر بارو خپل دویم ځلی صدارتي موده کې د اصلاحاتو د پاره کړی خپل نیمګړی لوزونه پوره کړي. په دې کې د زور ظلم او د زیاتی د نظام د ختمولو او د یو داسي انتظامی نظام بنیاد اخودو د پاره اصلاحات کول شامل دي چې په هغه کې د بشري حقوقو مکمل تحفظ شوی وي، انصاف تر رسیدل پکې ممکن وي او چې جمهوریت وي، صفا ستره وي او چې حکومت نه پکې تپوس کېدی شي. دې د پاره به آئینی او انتخابی اصلاحات کول وي او دا اصلاحات د د حقیقت حال معلومولو د روغ جوړ راوستو او د معافی تلافی د پاره د جوړ کمیشن د سفارښونو د نفاذ په ذریعہ ممکن کېدی شي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان په دې ختم کو چې د ګامبیا خلکو د کال 2014 د دسمبر په شان یو ځل بیا د یو عوامي حکومت د قیام او په سیاسي عمل کې د اولس د برخې اخستو د پاره په امنناکه طریقه خپل مقصد حاصل کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 2023 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت پرس کال د دراتوشتم د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د بشري حقوقو نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وای افغانستان کې د طالبانو په واکه راتلو د دغه هیواد د بشري حقوقو بحران او انساني افتونو حالت نور هم خراب کړي. د بشري حقوقو ډله وای په کال 2023 کې د پاکستان حکومت د میډیا کنټرول کولو او مخالف اوازونو غلي کولو لپاره خپل کوششونه تیز کړي او د روس او یوکرين په سرحدي پوله تاوتریخوالي کمولو لپاره د نړیوالو غړو ملکونو او روس ترمنځ د جنیوا او برسل درستو نن په ویانا کې خبرې اترې کیږي. او سوات شي د خبرونو تفصیل ده. د بشري حقوقو نړیواله ډله هیومن رائټس واچ د کال 2023 نړیوال ریپورت کې وایي افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو د دغه هیواد د بشري حقوقو بحران او نور انساني افتونو حالت زیات خراب کړی دی. هیومن رائټس واچ په خپل تازه ریپورت کې ویلي تیر کال په واک کې د راتلو وروسته طالبانو د ښځو د حقوقو لپاره شوی پرمختګ او د میډیا ازادي بیرته په شا بوتللی. کمې چې د کال 2001 وروسته د افغانستان بیا آبادولو په کوششونو کې تر ټولو لوی ګټې وې. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې د جنکو ګڼ شمېر سکولونه د تیر کال اخیر پورې بند پراتو او د زده کړو او د صحت علاج نه علاوه خزي د نورو روزګارونو کولو نه منع کړل شوی. د ایشیا لپاره د ایچ آر ډبلیو نائب ډایرکټر پیټریشا گوزمن ویلي افغانان د طالبانو د زور زیاتی او غربت په منځ کې ګیر شوی او ویلي افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې کارکوونکو ملکونو له دغه هیواد سره د صحت او زده کړو په شمول بشري او بنیادي ضرورتونو مرستې کول پکار دي. د بشري حقوقو ډله وایي په کال 2023 کې د پاکستان حکومت د میډیا کنټرول کولو او مخالف اوازونو غلي کولو لپاره خپل کوششونه تیز کړي. هیومن رائټس واچ په نړیوال ریپورت کې ویلي پاکستانی چارواکو خبریالان او د مدني ټولنې نور غړي د حکومتي چارواکو او نورو تګلارو نیوکو کولو په سر نیولي او په ځینې وختونو کې په بندیخانو کې اچولي او د میډیا غړو باندې د تشدد نانډکي حمله هم هغه سي رواني وي. هیومن رائټس واچ ویلي پاکستانی چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو او حکومتي ګامونو او تګلارو باندې نیوکه کوونکو د مدني ټولنې ډلې د سخت قوانینو لاندې راوستلو لپاره د ملک خلاف غداري او د ترهګرۍ ضد قوانینو استعمال زیات کړي. ایچ آر ډبلیو ویلي پاکستان کې خزي مذهبي اقلیتي ډلې او د دریم جن سره تعلق لرونکي خلک یا هجلاګان د تشدد، فرق او زور زیاتی سره هم هغه سیمخ دي او زیاته کړي چارواکي دوی ته په تحفظ ورکولو او په زور زیاتی کې ککړ خلکو ته سزاګانو ورکولو کې ناکامه شوي. په ریپورت کې ویل شوی پاکستان کې تندلارو او په خصوصي توګه تحریک طالبان پاکستان په هدفي حملو کې د امنیتي ځواکونو او مذهبي اقلیتي ډلو په لسکونو کسان وژلي دي. د پاکستان وزیر اعظم ته د پوز مشر او استخباراتي ادارې مشرانو په افغانستان کې بدلیدونکو حالات باندې احوال وړاندې کړی دی. د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري نن د زیارت یا پنځمبه په ورځ په ټویټر ویلي دغه لیدنه پرون شوه ده. موګړی ویلی پرون وزیر اعظم عمران خان د آی ایس آی د مرکز سفر کړی. د پوز مشر، د آی ایس آی مشر او د هغه ډلې وزیر اعظم ته د افغانستان په بدلیدونکو حالاتو باندې تفصیلی حال وړاندې کړي. د روس او یوکرین په سرحدي پوله تاوتریخوالي کمولو لپاره د ناتو غړو ملکونو او روس ترمنځ د جنیوا او برسل وروستو نن په ویانا کې خبرې اترې کیږي. د امریکای او روس ترمنځ د تیر کال یا دوشنبه په ورځ په جنیوا کې او د روس او ناتو ترمنځ د شروع یا چهارشنبه په ورځ په برسلز کې خبرې اترې شوې دي. امریکای خارجه وزارت ویان نیک پرایز خبري اعلان ته ویلي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبرو اترو وروسته به په غونډه کې برخه اخیستونکي د راتلونکي مناسب ګام لار ټاکي. نیک پرایز ویلي دوی د روس صدر ولادیمیر پوتین نه تمه لري چې هغه به د سولې او امنیت لار غوره کړي، ځکه چې د نوموړي په وینا امریکا او د ناتو غړي ملکونه د دغه ستونزې حل راوستو کې مخلص دي. امریکای او ناتو اتحادي ملکونو په روس باندې زور راوړی چې د یوکرين سره په سرحد پیدا شوې تاوتریخوالی ختم کړي او د دغه ستونزې یو سفارتي لار راوباسي. امریکای او ناتو د شروع یا چهارشنبه په ورځ وړاندیز کړو چې د خطرې کمولو، شفافیت او رابطو زیاتولو او وسلو مخنیوي لپاره دوه اړخیزه ګامونه واخلي.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.